ملیسانو سره چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي بهر ته د انتقال په برخه کې د ځانګړي تخفیف لمخې مرسته وکړي. د روان 1999 کال د نوروز میلې لپاره تیاری پیل شو. د باختر اجند خبر لمخې په غونډه کې چې په همدې مناسبت تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي موینیت لخوا جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې په فرهنګي موینیت پورې اړوند ټول ریاستونه باید هڅه وکړي چې د سږ کال نوروز میله په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي او دغه شان داسې سیمه او ځای د مراسمو لپاره غوره شي چې د خلکو تګ راتګ ورته اسانه وي. د نوروز میله د افغانانو تاریخي میله ده چې هر کال د وریځ میاشتې په لومړۍ نیټه جوړیږي او په ځینو سیمو کې تر څلویښتو ورځو پورې دوام کوي.
لیکوال، شاعر او مدني فعال ذبیح الله احساس په دې وروستو کې خپل څلور کتابونه چاپ کړي دي. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د دوی د نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
قدر منو اوریدن کو په تازګی سره د خاغلی احساس څلور کتابونه چاپ شوی چې هر یو شمال او د شمال پښتانه تر نام لاندې یو کتاب دی، بل زما پښتنې دی چې ادبي مرکې دي، دویم کتاب هم زما پښتنې د سیاسي مرکو ټولګه ده، او تر څنګ یو کتاب افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکیچ ترمنځ. نو د همدې کتابونو د چاپ په اړه له خاغلی احساس سره خبرو ته راغلی یو په سر کې احساس دارته وایي چې څنګه سبب شوله دا ټول کتابونه تاسو چاپ کړی.
لتیرو څو کلونو د زموږ د فرهنګي او د ژورنالیستیکو یو کمی مجلې چې موږ چاپولی هغه ته د کار کولو یا وخت نا وخت چې به کومه موضوع را پیدا کېدله او په هغه به د لیکلو اړتیا وه، ویبپاڼو ته ورځپاڼو ته، نو دا هماغه لیکنې وي، بیلابیلې پرتې وي، ملګري دې خیر ویسي. په دې وروستیو کې د سمون کلتوري ټولنه چې په پکتیا کې ده، د دوی وغوښتل چې زما وروستني کتابونه چاپ کړي، نو بیا د هغوی په وړاندیز دغه څلور کتابونه مور ولېږل او کورې ودان چې چاپ یې کړو.
په دې کتابونو کې د محتویاتو په اړه که خبرې وکړو، تاسو دوه کتابونه عناوین یو بل ته داسې لږ څه نږدې دي، فکر کوم مرکو ته ځانګړې شوي دي. په دې اړه چې څنګه سبب شو چې تاسو خپلې مرکې بېرته راژوندۍ کړئ او د کتاب په بڼه یې خلکو ته وړاندې کړئ؟
دغه کتاب تقریبا دواړه، یو هغه دی په دوه ټوکونو کې دي، زما پښتنې سیاسي مرکې او بل هم د زما پښتنې ادبي مرکې. دغه دواړو کتابونو کې تقریبا په دې سیاسي مرکو کې د هیواد له بیلابیلو سیاسي شخصیتونو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو کسانو سره په دې کې سیاسي مرکې شوې دي، او دغه مرکې ډیری د پسرلی مجلې او د پاره شوې وې په تیرو څو کلونو کې چې دغه مجله موږ چاپوله، او ورسره په څنګ کې زما پښتنې ادبي مرکې دانو د پښتو ادبیاتو او د شعر په تړاو باندې د ډیری مرکې همدغه دي کې د شپون صاحب سره، د کاروان صاحب سره، غزنفر صاحب سره، سمیم صاحب دی، ډاکټر اکبر اکبر دی، یو دوه درې هنري مرکې هم پکې شته دي چې د موسیقي او په تړاو باندې شوي دي. نو دغه مرکې هم له شماله د خبرېدونکو پرخې مجلې د پاره له تیرو لسو کلونو په اوږدو کې ما کړې وې، نو په آخر کې ومې غوښتل چې دا د ځانګړي کتاب په توګه چاپ شي او یو ځل بیا تر خلکو ورسیږي او خلک ترې ګټه واخلي.
پیسہ صاحب دلته ما سره یو بل کتاب دی، شمال او د شمال پښتانه، په دې کې کومې مقالې په ځای پر ځای شوې دي او هدف مو څه دی چې له دې ډیر وخت وروسته مو اقدام وکړ چې د شمال د پښتنو په اړه دا کتاب چاپ کړی؟
بالکل، دا کتاب د دې کتاب کیسه هم د دې نور غوندې ده. دغه مقالې تقریبا د دې کتاب لومړی مقاله د دیار لسو اتاتیم کې دا ورستۍ مقاله به هم دغه 95 کال کې وي. که زه ووایم چې دا مقاله ډیری په شمال کې د شمال سیاسي او ټولنیز او اجتماعي او ځاباندی او ورسره ترڅنګ په شمال کې د پښتنو هم دغه حالت، سیاسي حالت، فرهنګي حالت، د دوی ژوند په دې باندې لیکل شوی. دغه مقاله هم ډیری زموږ په مجلو کې چاپ شوی دي، ځنې د ویپانو د پاره شوی، ځنې د ورځپانو د پاره د کالمونو په توګه چې هغوی غوښتنه کړې ده وخت نا وخت ورته لیکل شوی دي. نو په یو ضرورت مې په دې هم حس کړ چې له شماله په ځانګړې توګه په پښتو ژبه د دغه ډول کتابونو او بیا هغه لیکوالان چې شمال میشتي وي او دلته اوسېدل وي موږ کم لرو. نو ما لږ زړه وکړ چې دغه شروع وکړو. ځینې ملګري لیکوالان دلته نور هم شته، هغوی هم خپل لیکل مقالې چې بیلابیل دي او هغه ارزښت لري، یو ډول تاریخي ارزښت لري، د دغې سیمې د حالاتو سره تړاو لري، دا باید چاپ شي او دوباره خلکو ته ورسیږي.
اصلي موضوع چې تاسو ډیر پر راڅرخېدلی په دې کتاب کې کوم اړخ دی د پښتنو په شمال کې؟
ډیر زیات چې په دې کتاب کې ما بحث کړی دی هغه په دې ټکي باندې دی چې د موږ په شمال کې په ځانګړې توګه پښتانه یو علمي او فرهنګي او د سیاسي شعور ویښتابه ته یو ضرورت لرو، او دغه ضرورت باید ولس کې عام شي د ځوانانو له لارې. موږ باید په خپل ژوند باندې له سره خپل ژوند ته یو نوی تعریف وټاکو او له دې لارې وړاندې لاړ شو. ډیری مقالې د شمال میشته پښتنو په سیاسي حالاتو باندې ډیرې شوې دي. مثال د خبرې زی او بیل ګوایم په دغه تړاو باندې د کتاب کې ډیرې اشارې دي چې موږ د شمال تقریبا په ټولو ولایتونو کې پښتانه لرو او په ځینو ولایتونو کې بیخي ډیر دي، خو په ولسی جرګه کې بیا زموږ د وکیلانو شمیر زموږ دلته شته نفوس په تړاو باندې ډیر کم وي. دغه ټکو ته پکې اشاره شوې ده، د حل لارې تر یو ځایه پورې ښودل شوې دي چې ولې علت چې شی دی، زموږ مجبوریتونه چې شی دي، زموږ پر وړاندې خنډونه چې شی دي، او کومې لارې دي چې موږ باید په هغه سیاسي لارو باندې حرکت وکړو تر څو دغه تشډکه کو. دا بحثونه شته.
احساس افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ دا کتاب څه داسې فکر کوم چې ډېر پراخ لیکل شوی دی، یوازې شمال ته ځانګړی نه دی، او شاید مواد هم دغه نورو کتابونو په شان نه وي، په دې کې شاید لیکنې تازه وي، خو ډېری په دې کتاب کې په کومو مسایلو څرخېدلی؟
دا کتاب نو شمال ته نه دی مختص، په شمال په اړه پکې په هیڅ نشته، په ټول د ټول افغانستان د روان سیاست په اړه پکې بحث دی. دا هم بیلابیلې مقالې دي، او په دې مقالو کې لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاري افغانستان د کورنۍ او بهرني کړکېچ ترمنځ، په دې کې د افغانستان د روان په دغه تیره لسیزه کې د افغانستان کورنۍ سیاست ته پکې بیلابیلو مقالو کې کتنه شوې ده. د افغانستان هغه بهرنی چې کوم سیاست دی هغه پکې، هغه د سیمې کمی اړیکې چې دي، مثال موږ له ګاونډیو هیوادونو سره څه ډول اړیکې لرو، له هغوی لخوا څومره زیانمن شوي یو، کم کم وخت کې موږ باندې فرهنګي سیاسي یا نظامي یرغلونه کړي او څه ډول کړي ولې کړي دي، ورسره ځینې اشارې پکې منځنۍ آسیا ته شوي دي، داغو هیوادونو ته شوي دي، داغو هیوادونو تاثیر د افغانستان پر روانو حالاتو باندې چې نړیوال ولې زموږ په هیواد کې دلته دلچسپي لري، او د دغه دلچسپۍ ریښه یا تار ولې منځنۍ آسیا کې په اقتصادي لحاظ باندې راوځي.
احساس مرکه اوږده نه شي او د خبرونې وخت هم کم دی. یو پښتنه دا مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ستاسو شیری ټولګنې دي چاپ شوي، په خام ډېرې شیری ټولګې چاپېدلې، او داسې ویل کیږي یا داسې هم تر سترګو کیږي چې تاسو دا شعر څخه یو څه فاصله نیولې، ولې دلیل یې په څه کې دی؟
دلته اوس خبره هغه ځای ته لاړه نه شي چې کله سړی اوزګار وي نو شعر لیکي، چې اوزګار نه وي نو شعر نه لیکي. نه، زما د هغه په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده، له دغو څلورو کتابونو نه مخکې مې هم پنځه کتابونه چاپ شوي وو چې هغو کې یوه شعري ټولګه وه. اوس مې هم یو څلور پنځه کتابونه نور چاپ ته چمتو دي، او هغو کې یو کتاب شعري ټولګه دی، هغه د وروستیو کلونو شعرونه دي. نو انشاءالله چې په ډېر زر به هغه هم چاپ شي. هو دادا، په دې وروستیو کې شعر رانه ډېر لږ لیکل کیږي، او ډېر پام په ژورنالیستیکو چارو باندې ډېر بوخت یو، خو شعر شته، شعر سره علاقه لرم، او تر دې چې د عشق او د مینې تر حده پورې دا به روان وي.
احساس په خبرونه کې مو له حضور څخه یو نړۍ مننه.
کور ودان، خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په دې نقل کې چې اوسې وږمه جبارخیل ولې د نقل یو کرکټر برګې کاغې ته د یو کار تر انجام وروسته داسې پوښتنه پیدا شوې چې ځواب نه ورته لري. کاغې ته ورته کانه ښایي له ډېرو کسانو سره شوې وي، مګر پوښتنه نه وي ورسره پیدا شوې. نقل مو یو ځل بیا غور ته بولي او دا راته وایي چې باید سلا بلا ډنډۍ ونه وهو.
Thank you. د هند خلکو یو حکایت او ونه وو یو وخت یوه کاغۍ وه او دې کاغۍ د یوې هسکې ونې په سر باندې ځاله لرله. دا په دې نوه خبره چې د ونې په بیخ کې یوه سوړه ده او په دې سوړه کې منګری مار اوسید. نو په ځاله کې هګۍ واچولې. یوه ورځ چې کاغۍ وتلې وه منګول یې ځالې ته ور وخوت او د هګیو په خوړلو یې شروع وکړه او چې وروسته یې هګۍ یې خوړله کاغۍ راورسېده. کاغۍ چې ولیدل چې ټولې هګۍ یې منګور ختمې کړې دي نو سر یې د درناوي په دود ورته ټیټ کړ. ویې ویل صاحبه زه ډېره خفه شوم چې تاسې مې وږي د هګیو خوړلو ته مجبور ولیدئ. تاسې اوس خپلې سوړې ته ستانه شئ، ځاله را پرېږدئ. زما در سره وعده ده چې هره ورځ به د خپلو راټولو کړیو خوړو یوه برخه تاسې ته وړاندې کوم. منګور ته غوسه ورغله. ده چې کاغۍ او کارغان تر ځان ټیټ ګڼل د کاغۍ خبره یې بهبېسه وبلله. ورته ویې ویل چټي چټي مه غږېږه، ټوله ورځ په چټلیو کې ګرځې او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوې. ماته چې پاک تازه خواړه را رسیږي په هغو ناولو خوړو ولې ژبه کیږدم چې تا په مخو کې نیولې او راوړی وي؟ کاغۍ د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې. هیڅ یې ونه ویل، خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته یې ځان ورساوه. دا د ملکې د کور باغ له پاسه تاویده او لاندې یې په پټه ملکه څارله چې له سهارنه یې سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره پخته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ور پام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانستې کړکۍ ور دننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی یې چې ډېر قیمتي غمی پکې لګېدلی وو په مخوکه کې ونیول او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یو نوکر ولیده. نوکر په هغه خوا منډه کړه چې کاغۍ الوته. کاغۍ چې بنګړی ورسره وو یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک وو په کاغۍ پسې آن د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړۍ کې خښې دي نو بنګړۍ یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله ځالې ته وخته. نوکر په بنګړۍ پسې سوړې ته لاس ور وغوت کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بیهوشه شو او بیا ومړ. د ملکی نور نوکران چې شکمن شوي وو او په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری مړ ومن. د دوی له سترګو اوښکې تویې شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل. ویې ویل منګور زموږ ملګری وژلی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړۍ پسې یې د منګور سوړې ته لاس اوږد کړی و. ملکې وویل موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکې له خپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي ځکه د په ناحقه زموږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شي څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دی یا واړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام به داسې وي. ملکې پلان ومانو او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بېوسه کارغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیده. منګری مار وبشل شو او مړی یې د ملکې د ماڼۍ پر دیوال باندې راوزړول شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوته چې د منګور د مړي ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله د خپل پلان په کامیابۍ باندې یې فخر احساساوه او د ځان په باره کې یې له دې تصوره خوند اخیستل چې ډېره تکړه چلبازه ده.